ابا صاحب مننه تاسو ستړي مشي 8 بجې شپې د ساجی رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې مو وړاندې د هغه امریکایي قراردادي مسله سره لیدل چې تیروني په افغانستان کې ورک شوی دی او ویل شوی وو چې له خوست اختطاف شوی خود خوست والی بی خبري شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د امریکا حکومت په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي خو انتظار کوي. او د خبریالانو د ساتنې کمیټې په تاجکستان کې د یو آزاد نیول شوي خبریال د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل د امریکا حکومت په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپین مڼې لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 168,000 هکتارو ته راکمه شوې وه، خو د خالصو تریاکو تولید 20% زیات شوی دی. د سپین مڼې د دې ځانګړي دفتر په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 6,200 تنه اپیم تولید شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې په مارکیټ کې د اپیمو د نرخ د ټیټېدو له امله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د شي هوا او ښه کښت له امله د خالصو اپیمو تولید زیات شوی دی. د مخدر موادو کاروبار په افغانستان کې د جګړې د تمویل اساسي لاره بلل کېږي. د غربي رسنیو په حواله وسوال طالبان د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سپین ماڼۍ د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند زبید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لا رسمن خپل پریکړه لیک دوی ته نه دی استولی. زموږ دارالانشا خپل کارونه او لومړنۍ څېړنې کړې دي، خو د شکایتي کمیسیون پریکړو ته انتظار کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپلې پریکړې به د پنجشنبې په ورځ کمیسیون ته واستوي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دوی ته لا نه دی رسېدلی. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطې قمندان چارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر چارنمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشي د یوې پوستې د تیرېدو په وخت په تیروتنه کې ډز شوی دی. جلالي جیلاني فرهاد وایي دی وایي د هرات والي دا پیشه غندلې او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والی ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور وو او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وژل شوی دی. د جوزجان په درز اب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد بیجدان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون د درز اب ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده. د درز اب ولسوالۍ څلور میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د جوزجان امنیه قمندان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو هغه مهال درزاب ته د تګ راتګ پر لارو امنیتي ځواکونو ته ماینونه ایښي وو چې تر اوسه نه دي پاک شوي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستانه غوښتي دي چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشې کړي. د کمیټې هغه تورونه بې بنسټه بللي دي چې پر شریفوف پور شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا او اروپا د کارونو همغږه کوونکې ګلنوزه په یوې خبر پڼه کې ویلي دي چې د تاجکستان چارواکو تقریبا د ټولو بې پرې انتقاد کوونکو ژغونه غلي کړي او چا چې ژغ پورته کړی له هېواده یې شړلی. د دې په باور د شریفوف نیول هم په تاجکستان کې دننه د څو هغو ګوتو په شمېره پاتې رسنیو د ژغ د غلي کېدو په معنا ده. د شریفوف خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنوري له 28 را پدې خوا شریفوف په توقیف کې دی. په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو د هغه کور ته لشي کړی، د هغه کمپیوټر او کتابونه یې له ځان سره وړي دي. لوی څارنوالي وروسته وویل چې شریفوف قومي نژادي او مذهبي تعصب خپراوه. که چیرته دی مجرم وپیژندل شي څه باندې 15 کاله به په حبس محکوم شي. د کاسو نوې سټیاسم ویلې چې لسربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکې ګمرکي تعرفه لمنځه وړي. دواړه هیوادونه تر نړیوال فشار لاندې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي، خو د کاسو نوې سټیاسم البین کورتی خبرداری ورکړی چې یوازې هغه سلپ په سلو کې تعرفه چې دوه کاله مخکې لګول شوې لري کولی شي. ښاغلی کورتی د ازادي راډیو د کاسو څنګه ته پرون وویل،
یمه
موږ له سربیا سره د اصولي خبرو ملاتړ کوو. زه باور لرم چې موږ په خبرو کې د بل وار ناکامۍ بیان شو پرې کولی. زه باور لرم چې کاسو او سربیا دواړه به له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره اجنډا او کاري چوکاټ تیار کړي. کاسو پخوا د سربیا یو ولایت و، خو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه چې د نړۍ 110 هیوادو په رسمیت پیژندلې ده، خو سربیا یې نه مني. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې به د روسي سفارت ته مخامخ څلور لارې په روسیه کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نیمچوف په نوم شي. بوریس نیمچوف 5 کاله وړاندې د فبروري په 28 نیټه په ماسکو کې کرملین ته نږدې ووژل شو. د چک جمهوریت رسنیو پرون خبر ورکړ چې د روسي سفارت مخامخ څلور لارې به د نیمچوف د قتل د 5 تلین په ورځ رسمن د هغه په نوم شي. او سادی رادو په منسنی سپا دولش پرشنی بی پتول افغانستان که آره. وړاندې په خبرونه کې داسې راپورونه خپره شوي وو چې له خوست څخه یو امریکایي قراردادي تښتول شوی، خو د خوست والی وایي
زمونږ چې کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوی دی، او په دې اړه باندې زموږ داخلي او خارجي امنیتي او کشتي ارګانونه څېړنه کوي.
په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر د وژلو د ادعا په اړه د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وایي
د کاونټر ارګومنت په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمونږ جنگ له ترستان سره ده، او دا ترستان چې دی ګواکې په افغانستان کې دی، افغانستان یې تنظیمې.
په سربیا کې له یوه افغان کډوال سره شغېدلی
د یخ د ولې پوښتنه مسافرین دلته کمپونه چې کوم دونه سهولت نشته، کوم د مذکر چې مسافرین ډېر زیات دي دلته، نو دوی په پارکونو کې شپې کوي، سړکونو په غاړو باندې شپې کوي.
د کاسازر پروژې په اړه به هم واوري.
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایله لري.
د خوست والی په هغه ولایت کې د یو امریکایي د بې درکه کېدو خبر رد کړ. محمد حلیم فدایی وویل چې دا کس له کابله بې درکه شوی او لا نه ده څرګنده چې خپله ورک شوی که چا تښتولی دی. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې یو امریکایي قراردادي له خوسته تښتول شوی دی. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د تښتول سوي امریکایي وګړي نوم مارک فریډ ښودل شوی، او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. دا اسوسییټډ پرس په حواله دا لنه د سرګند چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول شوی دی. نیوزویک مجلې چې تیرونی په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ، ویلي چې هغه په خوست کې د شهقانی شبکې وسوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقانی شبکه فعالیت لري، خو د خوست والی حلیم فدایی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایی وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوی دی، او په دې اړه باندې زموږ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي ارګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې د څېړنې په نتیجه کې به معلومېږي.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بې درکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی، او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسییټډ پرس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړي ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسییټډ پرس او شمېر نور غربي رسنیو ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپورونه ورسېدلي او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغې ډلې مرستیال شیخ خالد حقانی د دوی له یو بل مهم قمندان قاري سیف الله پشاوري سره یو ځای د امریکا پلوه ځواکونو له لوري په کابل کې وشل شوی دی. د دغې اعلامیې پر بنسټ د پاکستاني طالبانو دغه قمندان د روان میلادي کال د جنوري په 1 وژل شوی دی. ویل کېږي چې دواړه وژل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان افغان طالبانو هم د دې پیښې په اړه ناخبري وښوده. شیخ خالد د 2014 میلادي کال په پېښور کې په یوه پوځي ښوونځي په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې حمله کې نږدې 150 کسان وژل شوي وو چې زیات یې کم عمره ماشومان وو. په همدې برید کې یو بل تورن احسان الله احسان دی چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د ده په نوم یو پیغام خپور شو چې پکې راغلی دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویان په 2018 کال کې د پاکستان پوځ سره تسلیم شو. دی بیا تر ډیره آزاد وو. حتی د پاکستان له جیو تلویزیون سره یو ځل مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی وو چې پوځ طالبان ساتي څه نه ورته وایي. د احسان الله احسان تر پیغام وروسته په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر د وژلو خبر څرنګه خپور شوی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیستی.
دام د پاکستان د سیو الهو په سیر یو ډیره مزحکه ادا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي مرستیال وژلی او ځینې نور ورسره کسان یې کړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دغه ادارې په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان عملاً هم د اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپله په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پی ډي ایم لخوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته یې وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تمویل کې ښکېل او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړي. زه فکر کوم د همدې دا د یعنی د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمونږ جنگ له ترورستانو سره ده او دا ترورستان چې دی ګواکې په افغانستان کې دی افغانستان یې تنظیمي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه دی وژل شوی د افغانستان حکومت علنن څه ولې نه وایي؟ ولې واره واره دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت که څه وایي خو دوی به هم ویلي و. بل دا ده چې دلته داسې راپورونه هم شته چې هغه ډله چې پاکستان ادا کوي چې هغه پاکستاني طالبان دي، داسې راپورونه هم شته چې دا خپله د ایسای پورې تړلې شبکې وچې په کابل کې توپونه کول قومي شخصیتونه او مخور شخصیتونه یې وژل. داسې ادارې هم شته. زه فکر کوم که چېرې دا ډېره مضحکه اداره که چېرې داسې څه هم وایي نو پاکستاني طالبان بیا په کابل کې څه کوي؟ دا ډېره عجیبه هغه ده اداره. پاکستان خو په تېر کې هم داسې کړي وو لکه د طاهر داوړې راواخیسته په اسلام آباد کې وژه بیا مړه یې راوړه په هغه کې واچو د افغانستان خاورې ته را دینه نه کړ. زه فکر کوم دا داسې یو څه صحنه سازیانې دي او حقیقت نه ډېره لرې خبره ده. هېڅ عقل دا نه شي منلی چې داسې یو څه دي ریښتیا هم په حقیقت کې.
که چېرته دا حقیقت نه لري نو بیا هم زه همدا پوښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وار له واره څه نه وایي؟ یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي ازادي راډیو هڅه وکړه چې له بېلابېلو ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او دا موضوع د موضوع سپیناوی وکړي.
د افغانستان حکومت باید د یو مسؤل په توګه نظر څرګند کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. خو ضرورت یې هغه به د پالیسي مسله وي، د سیاست مسله به چې افغانستان ولې تر اوسه پورې چوپ ده په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنې موږ د یو د مسایلو د یو اګه په توګه چې دا مسایل له نږدې څارو داسې تصور نه کوو چې رښتیا هم دا حقیقت ولري.
د سیاسي چارو لکتونکو نظیم سمون څخه مننه کوم. ازادي رادیو په منځني صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. البته یادونه وکم چې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په دوه منیمای کې 19 پروګرام د غوړی اچار پروګرام دی او دغه تفریح پروګرام تر اتمه بجو وروسته اوریدل شي. اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
له افغانستانه د یو شمیر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه یو له هغو مسئلو ده چې د ریل کلیر وولډ خبرونې پرې مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي واوسي، هغه باید د تاوتریخوالي د زیاتولو پر ځای سرتیري کور ته ورستانه کړي. خو د ریل کلیر وولډ د مقالې په یو برخه کې دا هم راغلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل په دې معنی نه دي چې په افغانستان کې د سوله په جادوی شکل ټینګ شي. د خبرونه په لیکنه په دې برخه کې هر هڅه باید د مسؤلانه او آرام وتلو په هدف وي. ریل کلیر وولد لیکلی چې په ډیره خوازه کې به هم له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته دغه بیوزله هیواد په لا خراب حالت کې پاتې شي. خبرونه لیکي چې طالبان او ترهګری به له منځه لاړ نه شي. د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو شنونکی جاوید کوهستانی باوري دی چې په هیواد کې اوسنی نسبي ثبات هم د بهرنیو ځواکونو د حضور په خاطر دی. ښاغلی کوهستانی ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په صورت کې به له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې هم کمې شي. اوس وخت 10,000 بهرني سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې نږدې 14,000 امریکایان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه په سټیټ آف دی یونین یا کلنۍ وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو او کورونو ته د امریکایي سرتیرو د بیرته ورستنولو په خاطر د سولې په یو تړون کار کوي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په افغانستان کې د سکیتستان پروژې په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر له کلونو راهیسې د سکیتستان مؤسسې ملاتړ کوي. سکیتستان په کابل، مزار شریف او بامیانو کې هلکانو او نجونو ته د سکیټ بورډ روزنه ورکوي او هم د خونځي درسونه پریوایي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په دې مقاله کې راغلي چې د سکیتستان په خونځي او سپورتي کلبونو کې ډیری هغه نجونې او هلکان درس وایي او سکیټ بورډ کوي چې له جنگ زپلو سیمو کډه شوي او بیوازله دي. له لرګیو جوړو تختو باندې واړه ټایرونه نسبيږي او بیا لوبغاړي پرې دریږي او حرکت کوي. هم دغه لوبته سکیټ بورډینګ وایي. د همدغه ماشومان په تیر بیا نجونو په اړه چې د سکیتستان له لارې سکیټ بورډینګ لوبه کوي یو ډاکومنټري یا لنډکی فلم هم جوړ شوی. د جرمني د بهرنیو چارو د دفتر په لیکنه کې راغلی چې دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي او همدارتلونکي یک شنبه د اوسکار جایزو ته کاندید دی. اوسکار اواردونه هر کال په نړۍ کې غوره هنري او مستند فلمونو ته ډالۍ کیږي.
د افغانستان ولسی جرګه تیره شنبه یعنی د امخ کې اونۍ شنبه د 1999 مالی کال ملي بودیجه مسوده لوی میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړه. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه جوړوي. خو د نوي مالی کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. تحلیلگر محمد شفیق امین وای
که چرته امنیت نشتون په بعضی سیمو کې دی پراختیایي پروژو دی نه تطبیق بایس کیږي. دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ایز انکشاف پر وړاندې ناوړه پایله ولري.
پر انکشافي بودیجې د بیلابیلو ولایتونو د انتقاد په اړه ځانګړی راپور وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او ستاسو رادیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. یو یادونه وکم چې د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. نولس کلن عاشق الله شتمن د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې اوس مهال د سربیا او هنګري سرحد ته نږدې سیمه کې په دې هیله وخت تیروي چې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته لاړ شي. ښاغلی شتمن له احمد تکل سره په مرکه کې په سربیا کې د ډیره کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. نوموړی لومړی په سربیا کې د کډوالو د اوسني حالت په اړه وایي.
هنګري پوله چې دا اوس په حال ډیره زیاته کلکه شوې ده ځکه چې هلته
دیو جال جوړ کړی دی، جال نه نش کولی چې مسافر بازار دار دی ور باندې اخوا ته واوړي. نو ځکه دغې وجې ډېر مسافرین هلته راغونډ شوي دي او غواړي چې اخوا ته واوړي، ډېر غمه چې دلته ډېره سخته څنګه ده که نه. نو دغې وجې
بله او شتمن صاحب په دغه ډله کډوالو کې چې غواړي لویدیځې اروپا خوا ته واوړي، افغانان زیات دي که کم؟
په دې کې داسې وه چې په سلو کې 80% افغانان دي، 40% د نورو ممالک دي، بنګلادیش دي، پاکستان دي، سوریا ده او داسې نور ملکونه شته دي پکې. خو زیات ډول چې دی 80% پکې افغانان دي، دوی سره فیملی نه دي، ماشومانان دي ورسره، ګرانه دي، هر څه ورسره شته دي. دوی سره
دوی څه غواړي چې چیرته ولاړ شي؟ هغه آخري منزل د دوی کوم ځای دی؟
فیملی نه کوشش کوي چې لاړ شي المان ته لاړ شي، خو نور به مجردان چې کمی نور ځوانان چې دي هغه به کوشش کوي چې لاړ شي فرانس ته لاړ شي، نور بلجیم ته لاړ شي، نور ممالک ته لاړ شي، خو زیات ډول کوشش کوي چې لاړ شي المان ته، جرمنی ته.
دا کورنۍ چې دي افغانان هم پکې دي، دوی په دې پوهیږي چې د دوی د وړاندې تګ پر وړاندې کوم قانوني مشکلات او خنډونه شته؟
بالکل، مونږ ټول پیګو، مونږ پیګو د فامیلیانو ټول مسافرین چې دلته کوم پراته دي په ټول ملکو کې، دا ټول پیګو چې مونږ به قانون را روانې په دې لارو باندې سخت څنګه شته دي. ځکه چې همدغه دغه چې مونږ کله په بارډر کې ونیول شو، مونږ ته وهله کوي، مونږ ته موبایل نه ماتوي، پیسې را نه اخلي، ان تر دوبه پورې چې مونږ خځلې کوي بیا هم دې خواته بیرته واپس کوي. نو خره ډېر زلالت هم پکې شته دي او بې قانونه ډول باندې مونږ کولی شو.
تر ټولو زیات ناوړه چلند کوم سرحدونو او په کوم هیوادونو کې کیږي او شوی تر اوسه؟
د ټول نه زیات سخت څنګه چې مسافر باندې تیریږي په کړوسې ورته وایي کروشیا، کروشیا ملک بارډر کې ډېر سخت دی، مسافر نه سره ډېر زیات زیاته کوي، ځکه موبایل دې ماتوي، ان تر وهل ورکوي، خپې لاسونه هم پرې ماتوي. همداسې شاته که وګوري د ترکیې نه چې کله بلغاریا ورته وایي، بلغاریا ملک ته راوړي، هم هلته ان تر پسپو باندې هم ماتوي، دومره پورې سخت څنګه په هغې باندې تېروي.
په دغه اوسنیو سړو او سختو ورځو کې دغه کډوال څنګه ژوند کوي؟ په کومو ځایونو کې دوی اوسیږي؟ په هوټلونو کې، کورونو کې او کمپونو کې؟
نه، اوس فلحال چې دلته ډېر زیات د یخ د وجې پوه شو، مسافرین دلته کمپونه چې دی کوم دومره سهولت نه شته، کوم د ځکه چې مسافرین ډېر زیات دي دلته. نو دوی په پارکونو کې شپې کوي، په غاړو کې د سړکونو په غاړو باندې شپې کوي. نو او ان تر داسې شته چې هغه په کمپو کې هم ژوند کوي.
میرمنې او ماشومان دوی څنګه کوي؟
میرمن ته دلته خاص داسې زمینه نه برابره شوې، خو بیا هم داسې کمپونه شته دي لږ لږ غونډه کې، خو هغې ته داسې سهولت نه شته چې دې کې فیملی نه اوسېږي. نو په څه ډول په هغې کې په کمپو کې پراته دي، څه بار په پارکونو کې پراته دي، سړکونو په غاړو باندې.
کوم یو برخلیک ته تاسو شیبې شمارئ یا ور روان یې، پوهیږئ چې اخره به څه وي ستاسو د دې سفر؟
نو مونږ غواړو چې دغه ځای کې مونږ پاتې شو، دغه ځای کې مونږ وخت تېروو، همدغه رغمه چې پر کوم مونږ د دې ملکونو څخه مخکې اروپایي ملکونو ته نه تللي، ټول مسافرونه همدغه اراده ده چې مخکې مسافر اروپا ته لاړ شي. نو چې اروپا ته لاړ نه شي، په دغه ځای کې وخت تېرول ډېره سخته ده مسافرو دپاره. نو دې ټول حکومت نه ټول دغه نه څخه دا هیله لري چې دغه شي لارې دې ته برابر شي، دې ته دلته سهولتونه برابر شي، لارو کې دې ته سیستم برابر شي چې دې دې ځنه په اسانه ډول باندې واوړي. داسې فیملی نه دي، دا ټول همدا غواړي چې لاړ شي مخکې. چې لاړ نه شي دغه ځای نه، ځکه چې تر دې ځایه پورې هر یو مسافر باندې 8000 یورو مصرف دی، باندې هر یو کس باندې راغلی دی. نو دا مصارف خلاصول دی لپاره ډېره سخت ده چې بیرته واپس او دا بیرته لاړ شي کور ته واپس یا خپل ممالکو ته لاړ شي. نو دوی به هغه وخت پورې تر دغه ځای کې پاتې شي تر څو دې ځای نه ونه وځي، او دوی ټول همدې ته په تمه دي چې دغه لارې به خلاص شي، دوی ته دې به دې نه وځي.
په سربیا کې افغان کډوال عاشق الله عاشق الله شتمن.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان ملي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې غوښتنه پکې شوې چې هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي او وژنې په عام محضر کې اعدام شي. پر دې پریکړه لیک د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو انتقاد کړی دی. په پاکستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې اندېښنه لري چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو جنسي تیری او قتل پېښې په دې هېواد کې زیات شوي دي. نور جزئیات ته فرشته جلال زوی په راپور کې.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان پرون اسمبلی ته د پریکړه لیک تر وړاندې کولو وروسته وویل هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي د هیڅ ډول ترحم حقدار نه دي. علي محمد خان وویل هغوی باید د ښارونو په منځ کې په دار وځړول سي.
دا اسمبلی په نوښار کې د تکلنې ماشومې د وژنې په کلکه غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دغه شان بېرحمانه وژنو مخه دې ونیول سي. دغه شان پیښو کې ککړو کسان ته باید سخت سزا ورکړل سي او دغو کسان ته نوی یوازې د مرګ سزا بلکې په ډاګ ورته پانسی دی ورکړل سي.
د جنوري په 19 په نوښار کې پر یوه 9 کلن انجلۍ د جنسي تیری خبر خپور شو. پر هغې جنسي تیری شوی او بیا وژل سوی وه. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ادارې وایي چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د ماشومانو د قتل پېښې زیاتې سوي دي. په پاکستان کې د یوې څېړنیزې ادارې ساحل په حواله داسې ویل کېږي چې په 2019 میلادي کال کې پر ماشومانو د جنسي تجاوز 1304 پېښې ثبت سوي دي، په دې کې هغه پېښې چې پټې پاتې سوي نه دي شاملې. د دې ادارې په حواله وړم کال په پاکستان کې پر کوچنیانو د جنسي تیری او تشدد 3802 پېښې ثبت سوي وې. سره له دې چې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د استازو په مجلس کې تر نیمایي زیاتو وکیلانو د پرېکړې لیک ملاتړ کړی دی، ځینې سیاسي ډلو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي یا د خلکو ګوند ویلي چې د سزا شدت له کوچنیانو سره د زور زیاتي پر کمولو اغېز نسي کولای. دا فینړیوال سازمان ویلي چې اعدام پر کوچنیانو د زور زیاتي او د هغوی د قتل مخنیوي نشي کولای. دا فینړیوال سازمان ویلي چې په عام محضر کې اعدام په هغو ټولنو کې چې انساني حقونو ته درناوی لري ځای نه لري. په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د وسلوالو تر حملې وروسته چې 150 زده کوونکي پکې ووژل سو، د پاکستان حکومت تر 1 کال بندیز وروسته د اعدام سزا برحاله کړه. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب ایالت په وکیل کې له کوچنیانو د جنسي استفادې او زور زیاتي ویډیوګانې او عکسونه خپاره شول. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت یو نوی قانون جوړ کړ چې د کوچنیانو په وړاندې داسې تیری جرم پکې وګڼل سو. د کل رئیس چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز لري شوی، سلګونه مجرمین اعدام شوي دي. خو دا نړیوال سازمان په ټوله کې د اعدام له سزا سره مخالفت لري او په دې نړیواله اداره کې د جنوبي اسیا د چارو مسؤول عمر وړایچ ویلي چې اعدام عدالت نشي تامینولی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړې.
د ټویټر په برخه کې ځینې تغیرات راغلي دي او یا هڅه کېږي چې ځینې تغیرات رامنځته شي. په دې اړه عصمت څاروانه ور.
ټویټر وایي هغه ټویټونه چې محتوا یې جالی وي له خپلې پاڼې یا یو مخ لرې کوي او یا هم د جال ټاپه پرې وهي. ټویټر دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات په رانژدې کېدو دي. ټویټر شبکې په خپل خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د جعلي لیکنو یا پیغامونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د شبکې له تیر کال راهیسې د جعلي او تیریستونکو ټویټونو په اړه پر یوې پریکړې غور کاوه. د ټویټر له تازه پریکړې سره سم هغه ټویټونه یا پیغامونه چې تیری ایستونکي یا مضر وي د ټویټر له پاڼې یا کامله لرې کېږي او یا یوه ځانګړې ټاپه پرې وهل کېږي چې خلک وپوهېږي دا پیغام دروغي دی. ټویټر همداراز هغه پیغامونه له منځه وړي چې د چا ژوند ته ګواښ وي یا په ټولنه کې د بلوا سبب کېږي. د ټویټر شبکې په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی ځینې وخت د شبکې د کارونکو هدف دا نه وي چې دروغ یا جالي مطالب خپاره کړي، خو د دې لپاره چې دا ډول مطالب مضر دي ټویټر یې له خپلې پاڼې لرې کوي څو خلک یوازې حقیقي او کره خبرونه ولیدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری غنمرنګ له غزنی پر استولې سم اس کې لیکي د طالبانو نامعقول او به منطقه دریس د سولې خبرې اوښتې کړې دي. قدیر تکین لیکي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید ضایع نشي. حمیده نظری لکلات لیکي لا هم د طالبانو په ذهن کې د سولې لپاره د رونی ترک نه لیدل کیږي. میر احمد ملت پال لیکي هغه وخت سولې راتلی شي چې حکومت پر طالبانو حمله بند کړي. حمیده عطل لغزنی لیکي د سولې د خبرو د اوښتې دوه لامل طالبان دي. عبدالعزیز غالب لمرجی لیکي د کاسا زر پروژې د چارو پیلودو ته ډیر خوشاله یو. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي لا افغان مشانو ګیلمنیم چې د سولې په برخه کې یو خوله نه دي. عبید الله لیکي طالبان ولې د سولې خبرې له امریکایانو سره نور پای ته نه رسوي او تړون نه کوي. دا خبرې ډېرې وشتې شوې په افغانستان کې هر ورځ خلک وشل کیږي. خپلواک ساپی لالې شنګ ولسوالي پراسته ولسمس کې لیکلي دي د ولسوالۍ 15 بستریز روغتون د ټولو ولسوالۍ لپاره کفایت نه کوي، باید لشتر لشه دا روغتون 10 بستر شي. عبدالرحمن پراستبلیس مسکی لیکلی دی د بشری حقونو نړیوالې ډلې باید په پا پاکستان باندې فشار راولي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران له زندانه خوشي کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. د راپورونو په برخه کې هم یو شمېر راپورونه اورېدلی شئ. خو اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لا رسمن خپل پریکړه دوی ته نه راستولې. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعي قمندان څارنمن احمد شاه جلالي تیره شپه ووژل شو. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې دوه کوچنیان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستانه غوښتي دي چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشي کړي. د کاسو نوي سربیاسم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکي ګمرکي تعرفه له منځه وړي. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې به د روسیې سفارت ته مخامخ څلور لارې په روسیه کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف په نوم شي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د نوي مالي کال په پراختیایي بودیجه کې انډول په پام کې نیول شوی دی. خو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو اعتراضونه کړي او شکایت لري چې په دې پراختیایي بودیجه کې انډول نه دی ساتل شوی. د اقتصادي چارو ځینې تحلیلګران وایي حکومت په بودیجه کې ځینو برخو ته زیات امتیاز ورکړی دی. د مالیې وزارت تاییدوي چې ناامني شایي په ځینو سیمو کې د پراختیایي پروژو د تطبیق په وړاندې یو خنډ وي. صالح محمد صالح راپور لري.
ډاکټر صدیقي د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ قومي مخور دی. هغه تیره شنبه په مرکز شرنه کې په یوه اعتراضي غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی لپاره په پرمختیایي پروژو کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي. زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټول ځدانې مشتو سیمه کې یو کیلومتر پوخ سړک نه لرم، ځکه د سړک حق لرم په دې ټول ځای په یګما.
افغانستان پر ویدیس کې د غور د مدني ټولنې مشر احمد وزیر نورانی بیا وایي چې د دوی د ولایت لپاره په نوې پرمختیایي بودیجه کې کومه لویه پروژه په پام کې نه ده نیول شوې.
یک بار دیگر حکومت افغانستان
خیلی افغان حکومت یک بار بیا د غور له خلکو سره د خپل ټولو ژمنو خلاف اقدام وکړ. په دې بودیجه کې د سی یو لوی زیربنایي پروژه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي شامل نه ده.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرې یک شنبه د غور د خلکو ستونزې د ویډیو کانفرنس له لارې واورېدې او د هغوی د حل ژمنه یې وکړه. ولسمشر غنی سپارښتنه وکړه چې د غور لپاره د ځینو پروژو کارونه دي چټک سي چې په هغو کې د غور د 40 کیلومتره سړک چارې هم شاملې دي. جمهوری ریاست نه دی ویلي چې په نور ولایتونو کې به د خلکو د شکایتونو پر اساس څه اقدام کیږي. په غور کې تیر اونۍ په لسګونو کسانو اعتراض وکړ او وی ویل چې په نوې پراختیایي بودیجه کې د غور ولایت لپاره عادلانه ونډه نه ده ورکول سوې. ولسی جرګې تیر شنبه د 1999 مالي کال د ملي بودیجې مسوده له یوې میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړله. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 209 اتیا میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه شامل ده. خو د نوي مالي کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. د غزنی د ولایتي شورا پخوانی غړي نادر خان ګیروال تیر یک شنبه د غزنی د لسګونو اوسیدونکو یوې اعتراضیه غونډې ته وویل.
په غزنی کې اتلس ولسوالۍ په شمول د مرکز دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دامشل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته د هغوی د اړتیاو نفوس او پراختیا پر اساس د بودیجې تخصیص ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته دا ومنله چې پراختیایي بودیجه کافي نه ده.
ټول افغانان پراختیا ته ضرورت لري، د دوی आवाज برحق دی، ولې مشکل زمونږ په بودیجوي امکاناتو کې دی. موږ افغانستان کې ولایتونه په مختلفو کټګوري تقسیم کړي چې اول درجه ولایتونه دي، دویم او دریم دي، او د دې ټولو ولایتونو پراختیایي ضرورتونه متفاوت دي. په یو ولایت کې موږ مختلف نفوس لرو، مختلفه مساحه لرو، مختلفه پراختیایي ضرورتونه لرو.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د افغانستان پراختیایي بودیجه محدود ګڼي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې پراختیایي بودیجه محدود وي د خلکو اړتیاوې هم نسی ځوابولی.
انکشافی بودیجه ډیره زیاته محدوده ده. څرګنده ده کله چې بودیجه محدوده وي د خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره کفایت نه کوي. 1,200,000,000 یا 2,000,000,000 افغانۍ دومره پیسې نه دي چې د ولایتونو یا د افغانستان د پراختیا اړتیاوې پوره کړی شي. دا ډیره محافظه کارانه او محدوده بودیجه ده.
د مالی وزارت ویان دا مني چې انکشافي بودیجه محدوده ده ځکه چې افغانستان دومره مالی توان نه لري. خدا نه مني چې په انکشافي بودیجه کې دي د ولایتونو ترمنځ توپیري چلند سوي وي. شمروز خان مسجدي وایي
که تاسو د غزنی ولایت یا د غور ولایت یا د بل ولایت بودیجه ته وګورئ په ټولو ولایت او ولسوالیو کې پراختیایي پروژې شته دي، ولی یو تعداد ساحات شته دي چې په هغه ساحاتو کې د امنیتي مشکلاتو له امله پروژې د تطبیق وړ نه وي، امکانات د تطبیق د پروژو نه، حتی د ملکی هغه تړونونو او د خلکو د تړونونو امکانات هم نه چې د پروژو څخه ملاتړ وکړي. بنا ان په هغه ځایونو کې بیا د پروژو نیول او نه تطبیقول دا یو جدا مسله ده. اما که تاسو د ولایت په دننه کې وګورئ په هر ولسوالۍ کې چرته چې امکانات د تطبیق موجود دي په هغه کې پراختیایي پروژې موجود دي.
خو په انکشافي بودیجه کې د ناامنو سیمو محرومول هغه څه دي چې د ځینو کسانو لخوا ورباندې انتقاد کیږي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
د امنیت نشتون د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره زه فکر کوم چې هیڅ توجیه نشي کېدلی، ځکه د اساسي قانون حکم دی چې د دولت یوه اساسي وظیفه د امنیت تامین دی. نو که چیرته وي چې د امنیت نشتون په بعضې سیمو کې د پراختیایي پروژو د نه تطبیق باعث کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ییز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
د افغانستان د مالیه وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. تر دې مخکې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ شکایت کړی و چې د نوې بودیجې په ترتیب کې له خلکو، مدني ټولنو او متخصصانو سره سلا مشوره نه ده سوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د لومړني ستنې د بنسټ ډبره د پنجشنبې په ورځ کېښوده. دا د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ترمنځ د برېښنا د لیږد یوه لویه پروژه ده چې په 1995 کال کې پرانستل شوه. د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملي چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسا زر پروژې کار 35% پرمختللی دی. د دغه ریاست ویان وحید الله توحیدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په پام کې دا پروژه د 2022 کال تر پایه بشپړه شي. له ښاغلي توحیدی سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده او په سر کې د مرکه په سر کې د عملي کارونو د پرمختګ او د افغانستان لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه ښاغلي توحیدی وایي
دا پروژه البته تقریبا عملی کاری د مارچ د 2019 په دیرشمه باندې فایل شو چې د دې سروې او ډیزاین 100% کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا 55% تکمیل شوی. البته ساختماني امور چې د حدودا 1500 کیلومتر په افغانستان کې شپاره سوه او یا پای په دې کې فنسپیږي چې کوای شو په اوس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدي د کار پر مختګ 15% مونږ وایو. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی تقریبا 15% مخکې شوی. د دې پروژې قیمت 225 میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې د نړیوال بانک له لارې البته دا تعمیلیږي او د افغانستان برېښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ٹی ایل پونوم د شرکت د پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، ک یو لږ د افغانستان پرګټو راته وژغیږي چې د پروژې څخه افغانستان څونه ګټه اخستلی سي؟
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په درې وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایلې لري. چې که اقتصادي یو بولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر پنځو میاشتو کې چې نظر میګاوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي، د وسلو میلیونو ډالر څخه ډېر دا یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې تر څنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ 300 میګاوټه برېښنا د سنګتودا د بک ټو بک اسټیشن چې جوړیږي په تاجکستان کې، 300 میګاوټه موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې وړتیا لري چې نور هیوادونه هم کولی شي په همدغه شرایطو دغه مسیر لاري برېښنا منځنۍ اسیا نه البته جنوبي اسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا دوی چې د هر هغه کلي څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، هغه کلیو بانډو باندې چې تیریږي د دې تر څنګ چې د اسکان مجدد پیسې ورکول کېږي، د حفظ مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ 12 میلیونه ډالره تقریبا دوی باندې توزیع کېږي، چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهربندي د لارې تطبیقېږي. تقریبا 15 شوراګانې جوړ شوې دي. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې څه ضرورت لري، برېښنا ته، وړوکی بند ته، هایډرو انډل او یا هم مکتب ته، یا هم پوخ سرک ته، یا د اوبو سیستم ته، همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کېږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېیمه برخه چې سیاسي برخه ده، دا د هیوادونو زینف هیوادونو تر منځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي.
توحید صاحب، دغه نوې ستنې چې د دې مزې د تېرېدو دپاره جوړېږي، دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کېږي، دغه کار یې څنګه دی؟
نه، دا خو نوې ستنې دي. دې لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 500 کیلو ولټه چې یعنی غټې ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تېر شوې نه دي، چې اوس په دوو مختلفو برخو باندې موږ دا تېروو، چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي.
او وروستۍ پوښتنه، تل په افغانستان کې موږ تاسو شاید یاستو چې د لویو پروژو پر وړاندې یوه لویه ننګونه ناامني ده، تاسو څونه خوشبین یاست چې د روانو امنیتي شرایطو په پام کې نیولو سره به وکولی سو په سمه توګه هغه کوم نیټه چې ورته ټاکل شوې ده دا کار بشپړ سي، یا په مجموع کې کوئ ناامني څونه یو لوی ګواښ دی، څونه د اندېښنې وړ ده ورته؟
ناامني خو متاسفانه تاسو پوهیږئ چې په هر پروژې لپاره ګواښ دی، خو موږ د خلکو او خپل د خلکو څخه او همدارنګه دغه شوراګانې چې جوړ شوي دي دوی څخه او د پولیسو اردو او امنیتي ارګانو څخه د مننې تر څنګ بیا هم هیله دا کوو چې دا یو منطقوي او ملي پروژه ده. د دې ګټه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ټول خپل افغانان ته رسیږي، او د دې پروژې په ننګونې لپاره چې څوک لاس نغاړي هغې ته اجازه ورنه کړي ترڅو دا کار ترسره کړي او دا پروژه پرېږدي چې کامیاب شي.
د برېښنا ریاست ویاند وحید الله توحیدی. وړاندې د وړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې طرح دی چې دا پروګرام خپور کړو روزګان ته مخه کوو. د روزګان په څلور ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. له دې سره خلک له څه ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالولي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ټلیفوني اړیکې لپاره په سیمه کې د پی سي او خاوندانو ته له زر څخه تر 1500 افغانۍ پورې لګښت ورکوي.
موږ په ولایاتو کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کوو یا موږ کار سي، موږ به تقریبا 1500-2000 توانو د پی سي او سره جنگ ورو، یا په موټر کې راسپریږي او کرایه به ورکه 1500 کرایه به ورکه، بیا به راځي هغه کار به حلیا. چیرې دغه شبکې وسیله شي په پنجي یا په لسی په شلی موږ کار دغه کې خلاصیږي.
دا دهراوت ولسوالی دغه اوسیدونکو زیاتوی چې د پیسیو مسولین زکور څخه دومره زیات پیسی اخلي چې هغه هم له سټلایټ کار اخلي. د دهراوت ترڅنګ چورا خاص روزګان او چرچینی هغه ولسوالی یادی سوی دي چې هیڅ ډول مخابراتي شبکې پکښه کې کار نه کوي. دا دې ولسوالی اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې خلګې د اړیکو د نیولو په هدف د لیکونو په وسیله د یو بل احوال پوښتي. شاولی شمشاد چې د چوری ولسوالی اوسیدونکو دی او په ترینکوټ ښار کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د مخابراتي شبکو د تړل کېدو له امله د خپلې کورنۍ د غړو په اړه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې هیڅ معلومات نه لري، چې مړه دي که ژوندي او نه یې هم کورنۍ د ده په اړه معلومات لري.
د ډېر مشکلات سره مخ یو، مخکې د ولسوالۍ اوس یې راته بل هېواد ګرځري کړی دی، چیرې چې پخوا یې ټلیفونونه کار کوي په دم ګړیار معلومات سړي د هر شي معلومات سره کولی سو، اوس چې در څو پورې چې دی رانسي یا ته ورنسي هېڅ معلومات نه سره کېږي، که د یو کورنۍ سره که د یو بل انډوال یو بل یو سره هېڅ معلومات نه سره کېږي.
دا یادو سیمو اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي تر څو د دوی دغه ستونزې هوارې سي. په ترینکوټ کې دا مهال څلور خصوصي او یوه دولتي سلام مخابراتي شبکه شتون لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتو او اترا له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه. خو د اترا په برخه کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړې. د اروزګان ولایت مقام مسولین هم د خلکو دا خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې د مخابراتو وزارت له مسولینو سره خبرې کړې او هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په دغه ولایت کې به د سلام مخابراتي شبکې د پوښښ ساحه زیاته کړي. د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر دې پلان کار کوي.
ښاغلی والي صاحب همداراز نور ولسی خلک د ولسی خلکو استازي که خبراتو محترم وزیر صاحب سره ناستی کړي دي، په وار وار البته د دغو ستونزو لپاره پای ټکی کښېدي، خو متاسفانه هغوی هم هلې ځلې کړي دي خپل په راس کې چې دغې ټکي ته د پای ټکی کېدي. په هلو ځلو کې یو کوښښ کوي چې انشاءالله په زرترین فرصت به دغه فعالیتونه هم پیل سي په ټوله سیمه کې.
له دې سره وسلوالو طالبانو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې دوی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې په ځینو برخو کې مخابراتي شبکې تړلې دي. دوی وایي ځکه یې تړلې دي چې افغان دولت او بهرني ځواکونه د کشفي معلوماتو ګټه ترې اخلي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. د محیط مرگ اداره په خلکو پوزبندونه ویشي چې له مرګ بچ شي. دوی وایي چې دودونه خطرناک وي او پوزبند یې مخه نیسي. داسې د ناروغتیا مسؤلون هم وایي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره پوزبند واچوئ. له دې معلومیږي چې پوزبند هم ډېر مهم شی و، خو مونږ نه پېژنده او لس دانې مو په 15 افغانۍ هم نه اخیستل. اوس چې د محیط مرگ او ناروغتیا ادارو اهمیت کشف او خلکی خبر کړل، نو بختور هغه دی چې تجارتی کوي. د خبرونې په پیل کې مو د رنجر له کمال خبرو.
سړی ستړی مشه، لکه چې ښه ستړی کړی. تراکه دخلته ماته
خیر یو څه خزی ریختی هم چې ستړی کړی یم، ډېره زیاته سودا ده.
څه شی دې راوړل؟
چای، بوره، چاکلیټ، صابون، ترکاری، غوښه، وریجې، قهوه، پنیر، مربا، دال، نخود، لوبیا او شامپو، کریم، ډېر نور شیان هم دي. وی ګوره.
خیر یوسی، تنخواه یې درکړه؟
نه، تنخواه یې نه ده راکړې، تنخواه بندې دي.
نو قرض دې کړې؟
نه، خدای مې دې له قرضه وساتي.
نو له کومه دې کړې؟
چا ته وایه، ما د رینجر تیل مې خرڅ کړه.
د رینجر تیل دې خرڅ کړل؟
هو، نن مې یو انډیوال راته وویل چې مفلسه کېدی له رینجر تیل باسه او خرڅوئ، څوک نه پسې ګرځي.
هغه هم ډریور دی؟
هو، هغه هم د رینجر ډریور دی.
پرې ګیر نشي؟
نه گیر کېږم، د ټولو رنجرونو هم دغه حال دی. خلکو باسه رنجرونه خرڅ کړل چې یې پوښتنه ونه کړه.
رښتیا؟
هو، نو دروغ خو درته نه وایم.
چې دغه سیدانو هر ورځ به زام لګلګ ترې باسم چې ډیر سول تلاوه پی واخلم.
رینجر نه دی سمه لنګه غوا در الوشي.
کله سړی ته خپل خلم بالا شي لکه داسې
بله. وعلیکم سلام شهباز خان، څنګه زام خیم؟ په وزارت معرف کې د څه لپاره کوم پوست خالی شوی؟ د خریداری امریت؟ ښه نه څوک نه پیژنم، سیده او بګورم. سمه ده، ښه په سترګو په سترګو. د خدای پامان، د خدای پامان.
څوک و؟
ملګری مې دی، شهباز خان نومیږي. وای که په معرف وزارت کې څوک پیژنې چې واسطه شي.
د څه لپاره؟
زوی بیکاره دی، وای که مقرر شي.
د هغه زوی پرېږده، د خپل زوی غم دې وکه. ځای در وښوده؟
او
ځانو همدا اوس لاړ شه او واسطه ورته پیدا کړه.
سمه ده، کسان تیار پیژنم، همدا اوس به ورشم او د ننګیالي د مقررۍ خبره به ورسره وکم.
ولې و ظالمه؟
څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ما خو درته وویل چې زوی ته مې واسطه پیدا کړه چې مقرر شي، او ته لاړې هلته خپل زوی دې مقرر کړه.
زه خو دا دې وراره دی، ولې خفه یې؟
نو چې داسې و خو تا به دې وراره مقرر کړی وای، تا خو خپل زوی مقرر کړه.
چې رښتیا درته ووایم، زوی مې دا ډېر وخت بېکاره و او په دې پسې ګرځېده چې چېرته کمبود پیدا شي. خیر یوسې، هغه کمبود تا را وښوده او زه هم لاړم، واسطه مې ورته پیدا کړه او مقرر مې کړه. یوه د وروری خبره به درته وکم که خفه کېږې نه.
څه خبره؟
کله چې د کمبود پیدا کړه نو ځای چاته مه ورښیه، که نه دغسې ټوکه به در باندې وشي.
مو د فیسبوک له یو بل کمال هم خبره وو.
څنګه له ځانه سره خاندې؟
عجیب معلومات مې پیدا کړل.
د څه شي پاکله؟
د خاندار پاکله.
ولې څه کړي دي؟
د ما قرض دی پی، دا درې کاله ورپسې ګرځم پیدا کولی نشم، اوس ایله په ګوتو راغی.
په فیسبوک کې؟
او په فیسبوک کې لیکلي چې نن سروبي ته د کبانو خوړلو لپاره ټراولینګ لري.
پوه نه شوم،
یعنی سفر لري؟ نو اوس به ځان سروبي ته ورسو او خپل قرض به ترې واخلم.
یاره اوس چې څوک وم ټوخیږي، په فیسبوک کې به یې لیکلي وي.
که زه را سره نو کبان دې په ما.
زه ځم در سره، خو که پیسې نه وي ور سره او ځان یې لکه د ما په بل چا تاوان کړی و،
بیا بل هغې مخې ور سره ګورو. که نور هیڅ نه وو نو له موبایل خو به یې بېغمه کړم او دا فیسبوکي ټراولینګ به یې هم پیزار کړم.
زه نو زه به هم په فیسبوک کې ولیکم چې سروبي ته د کبانو د میلې په لور، زه خو قرضدارم نه یم.
راستیال څنګه پښتنه وکړم چې د امنیت د خرابۍ اساسي عوامل څه دي؟
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، مونږ د امنیت په برخه کې یو لړ ډېر ارزښتمن کارونه ترسره کړي دي او ترسره کوي. مثلا څو تنه غله مو ونیول، خو چې له تحقیق وروسته معلومه شوه چې بېګنا دي نو بېرته مو خوشې کړه، او څو تنه تروریستان مو هم نیولي وو او بېرته مو خوشې کړه. نو به
د تاسو کار همدغه نیول او بېرته خوشې کول دي؟
نو چې په چا جرم ثابت نشي څنګه یې بندي کړو؟ مجبور یو چې خوشې کړو.
نور مو څه کړي دي؟
یو لړ پلانونه مو طرحه کړي دي، خو د پلان د عملي کېدو مخه مو نیول کېږي.
څوک مو د پلانونو د عملي کېدو مخه نیسي؟
حکومت. پرته له ویرې ویلی شم چې حکومت زموږ د فعالیت مخه نیسي.
ښه محترمې وزیر صاحب، د تاسو د کار په برخه کې هم خلک نیوکې لري او وایي چې له مراجعینو سره ښه رویه نه کوئ، آیا دا رښتیا ده؟
دا دروغ دی. هیڅکله څوک نسي ثابتولی چې موږ له چا سره بده رویه کړې وي، خو هغه دی تومت راپسې کېږي.
خلک مو هم له کارونو نه راضي نه دي، په دې برخه کې څه وایي؟
زه پوهیږم چې دغه تورونه څوک په موږ لګوي، او که برالا ووایم نو ښځې دغه کار کوي، او ښځې دي چې همیشه یو په بل پسې خبرې کوي. خو که رښتیا ووایم نو زموږ د ټولو کارونو خنډ حکومت دی.
حکومت؟
هو حکومت.
نو که خفه کېږئ نه، تاسو ټوله ملامتیا په حکومت واچوله. خو دغه حکومت څوک دی؟ آیا تاسو پخپله د حکومت یوه برخه نه یې؟ مرستیال صاحب تاسو څه وایئ؟
زما په نظر د ټولو بدبختیو مسؤول حکومت دی. ها حکومت خو تاسو هم پیژنئ چې حکومت دی نو.
او وزیر صاحب تاسو؟
زما هم همدغه نظر دی چې حکومت ملامت دی او حکومت حکومت دی.
اعلان
اعلان
اعلان. د کثافاتو د لوی ګودام امریه ټولو هغه پوډریانو ته چې د شاید شمشیری نه ښکته تر پل باغ عمومي پورې په کابل سیند کې چکر وهي او یا هم لنګرونه اچولی دي، خبر ورکول کیږي چې ډیر ژر سیند تخلیه او کومبل ځای ته تشریف کشال کی. د کثافاتو د لوی ګودام امریت غواړي د سیند دغه برخه د خپلو نارنجي کارکونکو په واسطه تجزیه او تحلیل کی او نتایج یې د نوموړي امریت د آرشیف مدیریت ته تسلیم کی. همدارنګه دي خاریان هم تشویش نه کوي چې زموږ کارکونکو به په سیند کې ملي شتمنۍ ته تاوان ورسوي. خاریان دې ډاډمن وي.
د کراچیو د چپاکولو د لوی مدیریت خبرتیا. د کراچیو لوی مدیریت غواړي د دوو ورځو لپاره په ښار کې د کراچیو چپاکولو او ماتولو عملیات ترسره کړي چې واټونه او پلې لارې د تګ راتګ لپاره پاکې کړي ترڅو ښاریان وکولی شي په ښار کې راحت او آرامه وګرځي. کراچۍ والا کولی شي دوه ورځې ځانونه ګوښه او غلی کړي او له دوه ورځو وروسته بیرته خپلو ځایونو ته ستانه او غلمغال جوړ کړي. د کراچیو چپه کولو په وخت له چور چپاول نه باید په کلکه ډډه وشي. د ښاریانو د آرامۍ او ښار د سمسورتیا په هیله وس دغه برک شیرم واوري، وس دغه کیسام واوري. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله سمیم، سپوکمی، حیا اوریاخیل، سنا زرمتی او زه یاسمین حکمت. د ویب سایت پته مو داده www.azadiradio.com.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل محل کس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کلرام بیل ساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو ناد شامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل دس بوک میں کڑا دس زہرا پست غزلیں